السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو وري روانه خبرونه چې زه محمد حدیث پردی سي د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې ناجی صاحبۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وړاندې کوي. تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو موقت فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکو اوکراینی سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزیر ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو په برخه کې د اجرایي فرمان په یوې نوې زیاتې مؤثرې بڼې کار شروع کړی. خو اوس نسیم شفق د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې نړیوال پتیره امریکا باید له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرګندوي چې د پاکستان له خوا د راکټي بریدونو د دوام په صورت کې افغان ځواکونه له خپل هیواد دفاع ته چمتو دي. او د ملي امنیت ریاست وایي چې د القاعده شبکې یو مهم غړی په غزنی ولایت کې وژل دی. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې پاکستان له شک پرته د تروریزم ملاتړی دی، او د تروریزم د ځپلو لپاره باید پر دې هیواد نړیوال فشارونه زیات شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره امریکا باید پر پاکستان ډیر فشار وارد کړي.
د لپاره چې افغانستان کې ترهګري وځپل شي او په سیمه کې القاعده رامنځته لاړ شي، اړتیا ده چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه په دې برخه کې نورې هلې ځلې وکړي تر څو پاکستان د تروریزم ملاتړ لاس واخلي.
ښاغلی فیصل ټینګار وکړ چې تروریستان په پاکستان کې روزل شوي او هلته ورته د تمویل او تجهیز زمینه برابره شوې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د امریکایي چارواکو له قوله تازه ویلي چې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ له امله باید پر دې هیواد فشارونه زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه تیار دي چې د پاکستان د راکټي بریدونو ځواب ووایي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان د افغانستان په ختیځو سرحدي برخو خپل توغندوي بریدونو ته دوام ورکړي او دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره نشي، دا هیواد به هم په مشابه اقدام لاس پوري کړي.
قطعات ما مکمل به خاطر حفاظت از
دیوی زمون قطعات له افغانستان څخه د دفاع لپاره د لومړی درجه احضاراتو په حال کې دي. دا موضوع به حل شي او که دوام عمومي حاضر یو چې له خپل هیواد څخه د خپل رسالت مطابق دفاع وکړو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د کونړ او ننګرهار ولایت پر ولایتونو پر ځینو برخو د پاکستان له خاورې نږدې 400 توغندي لګیدلی چې له عمله د سیمه ییزو چارواکو په خبره مرګ ژوبله او زیانونه هم رامنځته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د سیف الله اختر په نوم د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. د ریاست لخوا په خبره کړې اعلامیه کې راغلی چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو سیف الله اختر د غزنی په نابې ولسوالۍ کې وژلی، خو دای نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت ترسره شوي. اعلامیه زیاتوي چې سیف الله اختر د طالبانو په رژیم کې د پاکستاني جنګیالیو مشري کوله، او په افغانستان کې نږدې 1500 جنګیالي په منځنۍ آسیا کې د جنگ لپاره راټول کړي وو. په خبر پاڼه کې راغلي چې سیف الله اختر په پاکستان کې 2 ځلې نیول شوی هم وو، خو د ځینو کړیو لخوا په زور له زندان څخه آزاد او افغانستان ته د جنگ لپاره استول شوی وو. او د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې ډېرې واورې او سړې هوا په دې ولایت کې 3 تنه وژلي دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 3 ورځو راهیسې واوره وریږي، او له مرکز سره د ډېرو ولسوالیو لارې تړل شوي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان مربوط خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویل اسلامي دولت ډلې د موصول د لویدیز برخې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شول. البادی د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې وویل
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون الى نينوى.
موږ په نینوا کې د عملیاتو د نوي پړاو پیل اعلانوو، لکه څنګه چې د موصول نورو سیمو مو آزاد کړي، د دې ښار ښی اړخ به هم آزاد کړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 کال موصول نیولی و. په همدې ورځ د عراق پوځ اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اتبا او الزکه کلي نیولي او د موصول د هوایي ډګر پر لوري پرمختګ کوي. د اسلامي دولت ډلې چې په خپله په عراق کې خلافت اعلان کړی، موصول خپل مرکز اعلان کړی دی. عراقي ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي په عراق کې د داعش د وروستي مرکز موصول د بیرته نیولو لپاره د اکتوبر له 12 راهیسې عملیات پیل کړي، چې د څو اونیو سختو جګړو په ترڅ کې په دې بریالي شوي چې د موصول ښار ختیځه برخه د دجلې سیند د غاړو ډېرې سیمې ونیسي. د موصول لویدیځه برخه تر اوسه د داعش تر ولکې لاندې ده. ویل کېږي چې د داعش تر کنټرول لاندې د ښار په دې برخه کې به له 6.5 لکو تر 8 لکو ملکي وګړي ژوند کوي. د ترکیې صدر اعظم بن یالی یلدرم دا خبره چې هغه پراخ اصلاحات به چې د ولسمشر رجب اتایب اردوغان صلاحیتونه زیاتوي دیکتاتورۍ ته لاره هواره کړي رد کړه. یلدرم چې د شنبې په ورځ جرمني ته په سفر کې په یوه غونډه کې شاوخوا 10,000 ترکانو ته وینا کوله، وویل دغه بدلون به دولت باثباته کړي. یلدرم په اوبرهاوسن کې د غونډې ګډونوالو ته وویل دوی وایي چې د یوه سړي په مشرۍ واکمن سیستم را روان دی. پوښتنه دا ده چې په جرمني کې 2 صدراعظمان دي. یلدرم زیاته کړه دا واضح ده چې په ریاستي سیستم کې یو ولسمشر دی. ټاکل شوی ده چې د اپریل په 14 په ترکیه کې ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره شي چې نظام به ریاستي ته واړوي. هغه سیستم چې د منتقدینو په وینا څارنه او کنټرول او د پارلمان رول به کمزوری کړي او د قضا خپلواکي ته به زیان ورسوي. جرمني چې په نړۍ کې د تر ټولو لویو ترک ټولنو کوربنه ده او شمېر شاوخوا 3 میلیونه ترکانو ته رسیږي، شاوخوا نیمایي د دې مستحق دي چې په راتلونکي ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې ګډون وکړي. د اوکراین په ختیځ کې پر یوه نوي اوربند موافقه شوې، خو د روسي ملاتړو یو شمېر بیلتون غوښتونکو نه دي ویلي چې دوی به د جګړو د بندولو درناوی کوي کنه. د اوکراین یو مشر ویلي دي چې دوی په منشن کې د څلور اړخیزې غونډې له نتیجې راضي نه دی. دغه اوربند د شنبې په ورځ روسي اعلان کړ او هغه د اوکراین، جرمني او فرانسې په منځګړیتوب د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له خبرو وروسته رامنځته شوی دی. دغه نوی اوربند به د فبروري له 6 نافذ کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه موافقه یو مثبت پرمختګ وباله، خو دا یې هم ومنله چې په غونډه کې لوی پرمختګونه ونه شول. چین د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې کال تر پایه له شمالي کوریا د ډبرو د سکرو واردول درولي، چې په خپل متحد پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې له خپلو اټومي او بلاستیک توغندیو له پروګرامونو لاس واخلي. دغه اقدام به چې شمالي کوریا د بهرنیو آثارو د تبادلې له یوې مهمې منبع بې برخې کوي، وروسته له هغې کیږي چې د هیواد د فبروري په 12 د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې بلاستیک توغندی وازمایي. د چین د سوداګرۍ وزارت په خپله ویبپاڼه کې له شمالي کوریا د ډبرو د سکرو د وارداتو د درولو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې دغه واردات درولي دي. چین د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د شمالي کوریا د ډبرو د سکرو واردول بند کړي وو، خو له لګول شوي محدودیتونو سره سره د ملکي چارو د استفادې لپاره یو څه وارداتو ته اجازه ورکوله. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن له پیکینګ غوښتي دي چې پر شمالي کوریا له خپل نفوذه کار واخلي چې دا هیواد خپل اټومي او د بلاستیک توغندیو پوځي پروګرامونه ودروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي ولسمشر تر ډیره د منشن په کنفرانس کې د ترهګرۍ په اړه د افغانانو غوښتنې نړیوالو ته بیان کړي.
دا یو مثبت سفر و او دغه پیام چې زموږ ملت غوښتل او زموږ دولت غوښتل چې نړیوالو ته ورسیږي، هغه تر یو ځای پورې د رئیس جمهور په لارې نه ورسېده.
هجرای ریاست وی په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو او لمنځوړلو لپاره پر پاکستان لا زیات فشارونو ته اړتیا ده.
د لپاره چې په افغانستان کې ترهګرۍ وځپل شي او په سیمه کې القاعده را منځ ولاړ شي، اړتیا ده چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه په دې برخه کې نورې هلې ځلې وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که مشران اجازه ورکړي نو افغان ځواکونه د خپل خاورې د دفاع توان لري.
ما حاضر هستیم که به امر مقامات رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان امور رسالت ما که عبارت از دفاع از جغرافی های افغانستان است ادا کنیم.
که وختو د زینو نور مهم موضوعاتو په اړه مهم در تر پورنه چمتو کړی دی، هیله دا چې تر پایه مو ملتیا وکړی. رازو د خبرونه لومړی راپور ته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی جرمني ته د جمهور رئیس غنی سفر بریالی غنی او وایي چې نړیوالو ته د افغانانو دریس خ روخانه شوې ده. د ولسی جرګې منشیر فان لایر فان د یک شمې پورس ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت توانیدلې له تیرو دوو کلونو راهیسې د نړیوال ټولنې پام د تروریزم زالو ته ور واوړوي او د منشن په کانفرنس کې هم په دې اړه خیاده ونه وشوه. یوسف خان زادران را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات لري. مهرباني زادران.
بلې، منشن له امنیتی کانفرانس څخه د افغان پلاوی له راستنېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په دغه کانفرانس کې د جمهور رئیس غنی وینا د پام وړ بولی. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې جمهور رئیس غنی د امنیتي ستونزو په اړه نړیوالو ته مهم پیغامونه رسولي دوی دا سفر مهم ګڼي. هغه وایي د افغانستان د جګړې څخه ځانګړی تعریف او دا چې د تروریزم زال چیرته او په وړاندې څنګه مبارزه وشي د افغانانو مهم اندېښنې دي.
زمون پلان دا یو مثبت سفر و او هغه پیام چې زمون ملت غوښته چې نړیوالو ته ورسېږي هغه تر یو ځای پورې د رئیس جمهور د لارې نه ورسېده چې مشترکان د توریزم په مقابل کې موږ باید ودرېږو او کوم هېوادونه چې د ترهګرۍ اعتذار موجودې دي دا باید مشخص شي او طرف په مقابل کې دنیاوال باید کلک ودرېږي.
جمهور رئیس غنی تیره ورځ د منشن په امنیتی کانفرانس کې ویل چې د موثره مبارزې او د توریزم د ودې د مخنیوي لپاره حتمی ده هغه هیوادونه چې توریزم یې د دولتي سیاست اهدافو ته د رسیدو وسیله ګرځولې تجرید شي. که څه هم ښاغلی غنی د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه ویل چې دا د دوه دولتونو ترمنځ نایلان شوې جګړه ده. له دې وړاندې بیا ښاغلی غنی د آسیا زړه په کانفرانس کې چې په هندوستان کې جوړ شوی و د ورته موضوع په اړه پر پاکستان مخامخ انتقاد کړی و. ښاغلی غنی د قوس په میاشت کې جوړ شوی د کانفرنس ته ویل د پاکستان سره د پرا خو دوړ خيزو تماسونو سره سره هغه اعلان شوی جګړه چې دغه هیواد پیل کړي نه یوازې چې سړه شوی نه ده بلکې لا تیزه شوی ده. د چارو څیړونکو یوسف امین زازی وی چې افغان پلاوی منشن ته په دې سفر کې هم نړیوالو ته په واضح ټکو د پاکستان د سیاست په اړه معلومات ورکړي چې دغه پوینا ترې د افغانستان د ناکامه کې دوه پلانونه تنظیم کړي دي. له دې سره ښاغلی زازی وی چې د افغانستان د اندېښنو لاورېدو وروسته نړیوالې ټولنې ته ښایي چې د روانې جګړې په اړه خپل تحلیل بدل کړي.
د افغانستان د خلکو پیغام غږ مشکل چې تل د ثبات لپاره کړی دی دوی ډېره جدي پاملرنه ورته وکړي. وضعیت د نړۍ او د سیمې باید دوی درست تحلیل ترنه ولري.
د منشن 350 امنیتی کانفرنس چې د جمعې پورس په جرمنی کې جوړ شوی وو پکې د افغان ولسمشر غنی ترڅنګ د ډیر شو څخه د ډیرو هیوادونو مشرانو او لاتیاو څخه د ډیرو دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. له دې سره د ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼوي چې جمهور رئیس غنی د دې کانفرنس په څنډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو لاستاو سره په جلا جلا ډول هم د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړي دي.
بله، قدرمن اوریدونکو، یوسف صدران چې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی هغه څرګندونو په اړه جزئیات در سره شریک کړل چې جرمني ته د ولسمشر غنی سفر بریالی ګڼلی و. جمهور رئیس غنی د منشن په امنیتي کانفرنس کې د خوبت تورست له توپیر پرته د تروریزم پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. رازو د خبرونې دویم مطلب ته. افغان حکومت د واشنگتن هغه هڅې د وخت اړتیا بولي چې له مخې د ترهګرۍ د ملاتړ په تور په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي فشارونه زیاتېږي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې ترهګر وځپل شي اړتیا ده چې امریکا په پاکستان کې فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالتونه د ترهګرو د ملاتړ له امله پر پاکستان پر فشار راوستلو غور کوي. اکرام الله اکرام په اړه حال راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي د امریکا د متحده ایالاتو د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې له مخې د ترهګرو سره د ملاتړ له امله پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه ډیریږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې ترهګري وځپل شي او په سیمه کې القاعده له منځه لاړه شي اړتیا ده چې د امریکا په مشرۍ پر پاکستان نړیوال فشارونه ډیر شي.
پاکستان بدون شک ترهګرو مرسته کوونکی هیواد دی
هلته طرح کړو زم سوي او له هغه ځای څخه هغوی ته مالي امکانات برابر سوي دي. د دې لپاره چې په افغانستان کې ترهګري وځپل سي او په سیمه کې القاعده له منځه لاړه سي، اړتیا ده چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات سي او په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه په دې برخه کې نورې هلې ځلې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د معلوماتو له مخې امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ له امله په پاکستان د فشارونو د زیاتېدو په لارو چارو غور کوي. وال سټریټ ژورنال وایي د امریکا څېړنیزو مرکزونو او پالیسي جوړونکو په وروستیو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړی چې د ایران، سوریې او سوډان ترڅنګ د پاکستان هم د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په لیست کې ور زیات کړي. خو له دې سره د چارو څېړونکي وایي چې پاکستان دا پیغام ترلاسه کړی او هڅه کوي چې په بیلابیلو تکتیکونو ځان د تروریزم د ملاتړي پر ځای د تروریزم قرباني وښایي تر څو له داسې برخلیک سره مخ نه شي. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات په پاکستان کې شوي وروستۍ حملې د همداسې لوبې یوه برخه ګڼي. وایي چې پاکستان په ټول توان هڅه کوي تر څو د دغه هیواد په وړاندې د تروریزم د ملاتړي هیواد تصویر له منځه یوسي.
زه فکر کوم دغه لوبه نوې نه ده، بلکې د دې لوبې اوسنی وخت شدت اخیستی ده. ګوري چې د پاکستان پخواني سفیر په امریکا کې حسین حقانی هم ویلي دي چې موږ د شواهد لرو چې پاکستاني اخیری بریدونه د داخل نه سازمان شوي دي او په دې پلمه باندې چې د ټرمپ د ادارې د توجه ځان ته جلب کړي. ولې په دې لوبه کې شاید پاکستان دومره هم مخکې لاړ نه شي، ځکه چې اوس نړۍ پرې پوه شوې ده چې دوی څه کول غواړي، یا دوی د امریکا څومره غولول دي، یا نړیوالې ټولنې څومره دوکه ورکړې ده.
تېره اونۍ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د هری بریدون او بمی چاودون لامل شاوخوا سل کسان وژل شوی. د خغلی سادات په خبره افغان حکومت باید له همدې موقع نه ګټه واخلي او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه نړیوالو ته نور شواهد هم ورسوي. له بل پلوه د افغانستان ولسی جرګې د بهرنی اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی وویل پر پاکستان د نړیوالو له لوري فشارونه زیاتول غسري چې لامل یې په سیمه او نړۍ کې امن راتلای شي. نوموړی وایي که د امریکا متحده ایالتونه پرې بندیزونه ولګوي، پاکستانیان مجبورېږي چې د ترهګرو له تجهیز او تمویل نه لاس واخلي، او په دې کې بیا شک نشته چې هم افغانستان او هم نړۍ په امن شي. له دې سره د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې سرپرست ټیټ پاو هم تېره اونۍ ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترهګرو ملاتړی هیواد وپېژندل شي. ښاغلي ټیټ پاو له امریکایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي د پاکستان پوځ د امریکا نه پیسې اخلي او دا پیسې بیا په افغانستان کې تورستانو لاسته ورزی. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپان راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګرو د ملاتړ لامره پر پاکستان پر فشار راوړلو خبر کوي. افغان حکومت د واشنگټن هغه حد سي د وخت اړتیا بولی چې لمخې د ترهګرو د ملاتړ په تور په پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیاتېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي ځواکونه د هر بهرني ارغل پر وړاندې د خپل هیواد دفاع ته چمتو دي. دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش پر افغان خاورې د پاکستانی ځواکونو د وروستۍ راکټي بریدونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې افغان سرتیري د خپل خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري، خو د وروستۍ پریکړې لپاره د حکومت د رهبرۍ امر ته په تمه دي. په دې اړه عبدالله حنان ځای راپور راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر کونړ او ننګرهار د پاکستاني ځواکونو لولوري د راکټي بریدونو په غبرګون کې وایي افغان ځواکونه له خپل خاورې او ملي حاکمیت څخه د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. د دغه وزارت د وایان مرستیال محمد رادمنش د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د وروستیو توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره له ډیپلوماټیکو لارو څخه هلې ځلې روانې دي، خو وایي افغان ځواکونه هم چمتو دي چې له خپل خاورې څخه دفاع وکړي. رادمنش وایي دوی په دې برخه کې د حکومت د رهبرۍ امر ته منتظر دي.
ما منتظری هستیم که دولت جمهوری
دای وای مونږ د دې پټمه یو چې د افغانستان دولت یوې پریکړې ته ورسیږي، او مونږ چمتو یو چې د حکومت د رهبرۍ په امر خپل رسالت چې له هیواد څخه دفاع د تر سره کړو. د پاکستان په سند او پنجاب ایالتونو کې د تیرې اونۍ د انتحاري حملو وروسته چې پاکستانی چارواکو یې پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو مخالفینو اچولې، ظاهرا د غچ اخیستلو لپاره پر افغان خاورې راکټي بریتونه پیل کړي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا سیمو څخه پر لالپورې ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو نږدې 400 توغندي ویشتلي چې له امله یې دوه ماشومان ټپیان شوي او شاوخوا 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. ښاغلي خوږیاڼي ویلي پاکستان په دې بریدونو سره هڅه کوي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د روانو عملیاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني چارواکو د وروستي دریز او په ننګرهار او کونړ کې د راکټي بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وایي پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت له سیاسي او پوځي لحاظه فشار راوړي. د دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح چې اوس په کونړ کې دی وایي د پاکستان په راکټي بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي.
د کونړ ولایت تر کانو ولسوالۍ باندې غونډې ایستل شوي دي په هغې کې ښځې او ماشومان هم په شهادت رسېدلي دي او دغسې په جلال آباد کې هم. پاکستان په دې اخرو کې غواړي چې د افغانستان باندې یو سیاسي فشار واچوي، نظامي فشار واچوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې هم په ځینو مواردو کې د افغانستان پر ختیځو سرحدي برخو په ورته توګه توغندي بریدونه کړي چې تلفات او زیانونه یې هم رامنځته کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر شنونکي بیا په دې باور دي چې پاکستان په دې حملو سره هڅه کوي د هیواد په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش د جنګیالیو ځای پر ځای کېدلو ته زمینه برابره کړي. پوځي کارپو جاوید کوهستانی وایي دی وایي په کونړونو او د هیواد په ختیځ کې راکټي بریدونه د دې زمینه برابروي چې خلک له هغو سیمو څخه ووزي او داعش ځای پر ځای شي، او دا کار د پاکستان د مخالفینو تر نامه لاندې ترسره کیږي. خو په حقیقت کې د دغو سیمو له تخلیه سره به له پاکستانه د داعش جنګیالي افغانستان ته وړي او دغو سیمو کې به ځای پر ځای کیږي. د کوهستانی په خبره افغان حکومت د پاکستان پر وړاندې دقیقه پالیسي نه لري او د افغان چارواکو سیاستونه تر ډیره مقطعي دي. خو افغان حکومت تر دې پخوا ویلي چې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره یې سیاست دوستانه او د متقابل درناوي پر اساس دی. هاخوا د اجرایه ریاست لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې عبدالله عبدالله د کونړ له یو شمېر قومي مشرانو سره لیدلي او ویلي دي چې پر افغان خاورې د پاکستان د راکټي بریدونو د درولو لپاره هڅې روانې دي. عبدالله خنانزه، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم تر ډیره د افغانستان پر ځینو ختیځو سیمو د پاکستان له لوري د ترهګریزو راکټي بریدونو او د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس په اړه مطالب خپاره کړي دي چې زموږ همکار نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د مونیخ د امنیتي غونډې او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي لیکلي دي. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د امریکا د مرستیال ولسمشر له قوله لیکلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد ستره مبارزه کړي. په مطلب کې د مایک پنس په حواله چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې خبرې کولې راغلي چې په دې لاره کې افغانانو ډېرې قربانۍ ورکړي او خپله ونډه یې په سمه توګه ادا کړې ده. په مطلب کې د ناټو د سرمنشي دا سرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي دي د تروریزم د ماتولو لپاره غوره لاره دا ده چې افغان ځواکونو ته ښه روزنه او تجهیزات ورکړل شي. ویساد ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا د ترهګرو د ملاتړ له امله پر پاکستان د ډیر فشار راوړلو پر مسلې غور کوي. په مطلب کې د وال سټریټ ژورنال په حواله راغلی چې د پاکستان په حق له د واشنگټن زغم پای ته رسیدلی او د امریکا حکومت له پاکستان سره د سیاسي اړیکو ترڅنګ د مالی مرستو پر سرنګوالي هم بیا کتنه کوي. خو هم دی ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د پاکستان پر وړاندې غبرګون امریکا ولې چوپه پاتې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان تر شا څوک نه درلودای په سم کې له حمله وروسته افغانستان ته ګوته نه نیوله او نه به هم پر افغانستان توغندي توغول. او هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جمهور رئیس غنی د مونیخ د غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره کتلی دي. په مطلب کې راغلي چې په دیلیدنو کې پر ګډو همکاریو ټینګار او هوکړه هم شوي. د ورځپاڼې د نړیوالو رسنیو دا خبره هم په یو بل مطلب کې اخیستی چې امریکا باید په پاکستان پسې غټ سوټی رواخلي. هیواد دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله لیکلي چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي.
چارواکي وایي پاکستان غواړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد روان عملیات له خنډ سره مخ کړي. دوی وایي د داعش پر خلاف د عملیاتو له پیلېدو وروسته پاکستان پر لالپوري ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل کړي چې له کبله یې شاوخوا 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری له ننګرهار څخه راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لورې په لالپورې ولسوالۍ د توغندیزو بریدونو یوازینی لامل په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر وړاندې روان عملیات له خنډ سره مخ کول دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو یوازینی لامل همدا دی چې پاکستان غواړي هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې روان عملیات له خنډ سره مخ کړي.
موږ په وروستیو کې په شینوارو او عموما په سرحدي ولسوالیو کې د ایستلو په موخه عملیات پیل کړل. کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا څخه غندیز بدونه تر سره کیږي دا د دایش ټلی سره یو ډول مرسته کوي او زموږ امنیتی منسوبینو پیل شوي عملیات لنګونو سره مخ کوي. خبیل گئی دواش پی وړاندې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ولس ملي اردو سرتیرو شهادت دی چې د همدغه توغندیز بریدو وروسته ترسره شو.
نوموړی وایي چې د تیرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا سیمو څخه په لالپورې ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل شوي چې تر دې د مدرسه او اتیا مرمۍ د یادې ولسوالۍ پر مختلفو سیمو لګېدلي چې له امله یې دوه ماشومان ټپیان شوي او تر 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي.
راکټي بریدونو شمیر د 350 څخه زیات شوي دي. نږدې 400 بریدونه شوي دي. دغه بریدونو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 200 کورنۍ بیزای شوی دی. دوه ماشومان همغه اطلاع موږ سره چې ټپیان شوی دی. نور هم زیانونه او تلفات خی چې ولرو خو له د قصربینه ده شوی دی به وروسته روښانه کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې په حکومت غږ وکړ چې د پاکستان په دا ډول کړنو دی ورته عمل وکړي. مدني فعال او د پوهنتون استاد عبداللطیف مل شینواري په یاد مطبوعاتي کانفرانس کې د پاکستان له لورې په لالپورې ولسوالۍ بریدونه په کلکه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې دوی هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي.
افغان حکومت په وړاندې چې د دې بریدونو په وړاندې تل ډیر خاموشه دی او ډیر په سړه سینه د افغانانو مرګ ژوبله زغمي. هم موږ خپل غږ پورته کوو. د دې په څنګ کې د امریکا متحده ایالاتو سره هم موږ امنیتي تړون لرو او هغه امنیتي تړون د نورو مادو تر څنګ یو دا هم ده چې کله په افغانستان باندې باندنی هیواد تاروس کوي نو د امریکا حکومت او د امریکا شته نظامی قوتونه په افغانستان کې دوی به خبرګون وخی. متاسفانه د امریکا دغه ځواکونه چې دلته پراته دي او حکومت هم د دې په وړاندې بیخي بې تفاوته دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان له لورې پر افغان خاوره توغندیز بریدونه ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان د ډیورنډ کرښې له هاخوا سیمو څخه د کونړ او ننګرهار پر یو شمېر ولسوالیو ورته بریدونه ترسره کړي چې د کورنیو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه هم اړولي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ځینې راپورونه خپاره شوي چې عطا محمد نور به بیا د بلخ د والي په توګه وټاکل شي. ښاغلي نور ته نږدې کسان وایي دا تصمیم د دې ښکارندویي کوي چې جمهور رئیس له جمعیت اسلامي سره د مذاکراتو په باب ښه نیت نه لري. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې تر اوسه یې له جمهوري ریاسته د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د ټاکلو په اړه کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی. تفصیل د خان محمد سینګ په راپور کې.
د ولسي جرګې غړي او عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ځینو کره منابعو له مخې جمهور رئیس عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه ټاکلی دی. دا چې عطا محمد نور به کله د بلخ د والي په توګه وپیژندل شي د فرهاد عظیمي په خبره دا به په راتلونکو ورځو کې روښانه شي.
په حقیقت کې دا مسله د جمهور رئیس نیت ته ورګرځي چې هغه یې د بلخ ولایت ته منسوب کړی دی او د هغو مسلو په پام کې نیولو سره چې پخوا مطرح شوی وي دا په خپله ښاغلي نور پورې اړه لري چې څه تصمیم نیسي. لیکن د مذاکراتو د جریان او د جمهور رئیس د ښه نیت په اړه مو اوریدلي چې دا کار یې کړی دی.
د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم د عطا محمد نور د نږدې کسانو په قول لیکلي چې جمهور رئیس د دوهم ځل لپاره د بلخ د والي په توګه د ښاغلي نور د ټاکلو مکتوب لاسلیک کړی دی. عطا محمد نور له ډېرې مودې راهیسې د بلخ د والي په توګه کار کړی خو د نوي حکومت له جوړېدو سره جمهور رئیس اشرف غني عطا محمد نور د بلخ د سرپرست والي په توګه معرفي کړ. عطا محمد نور له څو میاشتو راهیسې له جمهور رئیس سره په خبرو اترو بوخت دی. جمعیت اسلامی چې عطا محمد نور اجرائیه رئیس دی پخوا تر دې ویلي چې عطا محمد نور دوه میاشتې وخت لري چې د جمعیت اسلامی په استازیتوب له جمهور رئیس سره خبرې پای ته ورسوي. فرهاد عظیمی چې لازادی راډیو سره خبرې کولې وویل د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور ټاکل کېدل په روانو مذاکراتو ناوړه اغیز نه کوي او د یوې مثبتې نتیجې په خاطر به دوام وکړي. په حکومت او لویو تصمیم نیونکو برخو کې د جمعیت ونډه د عطا محمد نور او جمهور رئیس ترمنځ د دغو مذاکراتو د اجنډا یوه برخه ګڼل شوې ده. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې که د جمهور رئیس لخوا د بلخ د والي په توګه د ښاغلي نور د ټاکلو حکم ور ورسیږي په وخت به پرې اجرات وشي. د دغه ادارې د خپرونو یو مسؤول انور وفا سمندر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه
له هغې وروسته چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې ته د عالي مقام لخوا لارښوونه وشي په هکله به یې پر وخت اجرات وشي، خو تر اوسه چې زه خبریم په دې اړه ادارې ته کوم حکم نه دی رسیدلی.
د بلخ د والي په توګه د ښاغلي نور د ټاکلو په اړه جمهوري ریاست او اجرائیه ریاست تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي. دا خبرې له هغې وروسته کېږي چې پخوا تر دې عطا محمد نور له ځینو رسنیو سره په مرکو کې ویلي وو چې تصمیم لري له دیارلسو کلونو وروسته د بلخ له ولایت ګوښه شي او په کابل کې سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2:30 شوې. نوریاس نوری د پراګ په سټوډیو کې د ولاند خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه تیار دي چې د پاکستان د توغندیو د بریدونو د دوام په صورت کې ورته اقدام وکړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي پر لال پورې ولسوالۍ پرون اوړمه ورځ د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حملې شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د سیف الله اختر په نوم د القاعده شبکې یو مهم غړی په غزنی ولایت کې وژلی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصول د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شول. د ترکیې صدر اعظم بن علي ال دریم دا خبره چې هغه پراخ اصلاحات به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیاتوي دیکتاتورۍ ته لاره هواره کړي رد کړه. د اوکراین په ختیځ کې پر یو نوي اوربند موافقه شوې، خو د روسیې ملاتړ یو شمیر بیلتون غوښتونکو نه دي ویلي چې دوی به د جګړو د بندولو درناوی وکړي. چین د یکشنبه پر ورځ وویل چې د دې کال تر پایه له شمالي کوریا د ډبرو د سکرو واردول درولي چې پر خپل متحد پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د خپلو اټومي او بلاستیک توغندیو د پروګرامونو لاس واخلي.
له نوریاس نوری مننه چې لنډ خبرونه وړاندې کړل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته رسیږي. سارګوله میرزا لنډ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. له هغې وروسته ناجیه ساپۍ د روغتیا د ژوند شتمني صحي خبرونه درته چمتو کړې ده.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي سږ کال د تورخم له لارې د وارداتو د کمښت له امله دغو ګمرک 3 میلیارد افغانۍ زیان کړی دی. د ننګرهار د ګمرک رئیس الهام الدین مظهر د حساب ورکونې په یوه غونډه کې رسنیو ته وویل چې د تورخم له لارې 45% صادرات هم کم شوي دي، خو عواید بیا د تیر کال په پرتله زیات دي. په ننګرهار کې میشت سوداګر هم د تورخم له لارې د صادراتو او وارداتو کمښت مني او لامل یې پر دغه لار خپل سری د پیسو پاټکونه، اداري فساد او د پاکستان او افغان حکومت اختلافات بولي. خو د مالی وزارت بیا وایي چې د نوي رهبرۍ په راتلو سره په ځینو برخو کې د اصلاحاتو په پایله کې سږ کال عواید زیات شوي دي او د سوداګرۍ د پیاوړتیا او د ملاتړ په برخه کې تر پخوا ډیر کار شوی دی. د کندهار د سوداګرۍ بورډ وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لوی ترانزیټي لارې د تړلو له امله سلګونه کانټینرونه چې سوداګریز توکي پکې بار دي د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ بورډ غړي رحیم الدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سوداګریزه لار د هرې ورځې په اوږدو کې لسلو ډیر په خوراکي بار لوی لارې او کانټینرونه تګ راتګ کوي. ښاغلي حاجی اغا وویل که دولت د لارو د خلاصون په اړه جدي اقدام ونه کړي نو د هیواد په صادراتو او وارداتو کې به د پام وړ کموالی راشي. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیان مسافر کوخندي پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان اوس مهال د نړیوال سوداګریز سازمان غړیتوب لري چې د پاکستان سره د لارو تړل به یې صادرات او واردات اغیزمن نشي کړی. او د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجي پاکستانی وړه 1550 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړه هم 1550 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2220 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې افغانۍ به د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 9 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1425 افغانۍ. دملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلې. د ازل خبرونه په مشمنو کې د شکرې ناروغي مخنیوي ته زنګړې شوې ده. زه نجیه سپایم، او په خبرونه کې د اندرا ګاندی روغتون د داخله ناروغي او متخصصه ډاکټر زبیده صدیقی را سره ملمنه ده. مېرمن صدیقی ته هم په استودیو کې خرغلستې. ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0995 215 30، بل شمیره ده 0928 225 55. همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم خپرېږي، facebook.com/azadiradio. دوستانو، مخکې دې چې خبرونه پیل کړو، په همدغه موضوع مې یو راپور هم چمتو کړی. دغه راپور په ګډه ورو. یو شمیر روغتي متخصصین وایي په دې ورستیو کې په ماشومانو کې د شکرې ناروغۍ کچه لوړه شوې، او کچېرې پر وخت درملنه ونه شي نو ناوړې پایلې لري. په وینا کې د قندي موادو ډېرېدل او د انسولین کمښت په ماشومانو کې د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. انسولین یو ډول مواد دی چې د پانکراس د غدې څخه افراځيږي، او دنده یې په وینا کې د قندي موادو، غوړو او پروتین مصرفول دي. کدا ناروغي په لومړیو کې وپیژندل شي په اسانۍ کنټرولېږي، خو که چیرې ډېر وخت پرې تیر شي د ماشوم د مړینې سبب هم کیدای شي. د ځینو روغتي متخصصینو په وینا په شکرې ناروغي اخته ماشوم ته هر ډول سابه او میوه ورکول او ورزش ته هڅول د شکرې په کنټرولولو کې ډیره ونډه لري. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په ماشوم کې د شکر راښکار کېدل د ټایپ 1 ډیابټس میلټس یا بل نوم ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپندنت ډیابټس میلټس. کله دا ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي، او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه، چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي، پاغه ملی ګرام پر ایسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي، او د هغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
تنده او د ماشومانو ډنګروالی د دې ناروغۍ مهمې نښې دي. د دغو ډاکټرانو په وینا، که څه هم په ماشومانو کې د دغه ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه روښانه شوي نه دي، خو په دې اړه ټینګار کوي چې دغه ناروغي د مور او پلار او یا د کورنۍ د نورو غړو نه هغوی ته لېږدول کېږي. دوستانو، خبرونه زنګړې شوې. د ځل په مشمانو کې د شکرې ناروغي ته چې په دې ورسېو کې ویل کېږي چې په مشمانو کې د شکرې ناروغي مخ په پرخېدو ده. یوازې په همدغه موضوع به تاسو سره خبرې کو، او مېرمن صدیقی به تاسو ته معلومات درکړي. مېرمن صدیقی، په مشمانو کې د شکرې ناروغي ولې په پرخېدو ده؟ ستاسو په نظر اساسي عوامل څه دي؟
اصلا عوامل د شکر چې د ناروغي شکر هغه عوامل دي چې ځینې ماشومان دي چې یعنی تغییر د غذا مثلا دغه سبب ګرځي کله ماشومان زیات پیپسی قشن نوشابه شیان زیاد خوری او بلا که سرد خوراکون زیاد خوری مثلا ده بازار خوراکون زیاد خوری او یا مثلا ده مور شده خلی نده کل کل ماشومان چه مور شده کمه دی اگوی ده غوا شده وردور کهی حقی خپلا ده غوا شده چه ده ورو ورو بیا عضویت ده غی پا مقابل انتیبادی جولهی اگه انتیبادی چجوله اگه اوتو ایمیون ده یعنی چه ده انتیبادی پا اساس ده شکر منسترازی او بیا ماشوم شکر تختشی او که ده مور شده دوامدار خوری مثلا تر دو کلنه باید ده مور شده خوری اگه ماشومان سلفی صده وقایکی گید شکر نارو غیصره او بیا بلا خبر داده چه کلم ماشومان زیاد زن مصروفوی کلی پا کمپیوتر که یا تلویزیون که اگه شایان هم دیر بد تاثیر که یا بی خوب کیگی استرس ولری یعنی تشویش ولری اگه هم ده شکر ناروغی یعنی سبب گرزی در قد خاطر ورس پا ورس ده شکر ده ناروغی پا ده مشمون و ترمن زیاد شویده
بله مرمن صدیقی په ماشومانو کې د شکرې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي تر څو اوریدونکي هم په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي؟
اولی نښه چې ده کله کله ماشوم چې زیاته اوبه چکی او زیاته تشې متیاز کوي زیاته غذا زیاته خوري ولی وزن نه نیسي یعنی ورځ ورځ دنګر کیږي او بل نښانې دا ده چې کله ماشومان روغ جوړ دي شپې له خوا یعنی خپل ځای نلم ده که یعنی تشی متیاز نکهی ولی دفتن ماشوم ده شپې له خوا تشی متیاز کهی په خپل ځای که دغه مهمترین نشانی داده او کله کله ماشومان میکروب نیسی او یا یعنی انفکشن یا میکروب چه زیاد تشی کله کیتو اسیدوس مون ورته وایو چې د کوما په حالت شفخانه ته لاړ شي او هغوی نه پوهېږي چې دا د شکر مریضی ده او د هغه د خاطر کوما ته تللی ده.
بله دوستانو یادونه کوو چې دا ځل خپرونه په ماشومانو کې د شکرې ناروغۍ مخنیوي ته ځانګړې شوې. تاسې هم کولی شئ چې برخه واخلئ. اوریدونکی دی له زابل نه، مهرباني وکړئ.
پښتنه مې دا ده زموږ خو د ډیورنډ کرښې سره د پاکستان سرحد باجنی یا کم سره یو دلته خو نه تخصیص ماشوم کېږي نه بل څه. دا کوچني ماشومان چې پیدا شي دا د شکر ناروغۍ ورسره پیدا کېږي، علائم یې څنګه دي علائم معلوم شي نو بیا موږ کولای شو چې د تخصیص لپاره یو خواته ولاړ شو، خو موږ چې علائم نه معلومېږي دلته موږ کوچنیان مریضانې آخر مړه شي.
مخکې مېرمن صدیقی دغه پوښتنه ځواب کړه، بیا به هم تاسو ته تکرار شي چې د شکرې ناروغۍ مهمې نښې نښانې په ماشومانو کې څه دي. له تاسو ډېره زیاته مننه. خپرونه واورئ مېرمن صدیقی. تاسو مخکې هم یادونه وکړه که په لنډو کې د دغې ناروغۍ نښې نښانې بیا هم دغه ورور ته یادونه وکړئ. مهرباني.
ماشومان مون ورته ویل چې ماشومان چې زیاته تشې متیاز کوي اوبه زیاته چکي دوده زیاته خوري ولی وزن نه نیسي هغه مهمترین نښانی داده او با دغه که ماشوم کله کله یعنی زایل هم ده کوي یا شپې له خوا تشې متیاز کوي چې مخکې دغه تکلیف نه درلوده هغې هم دغه نشانی ده چې یعنی شکر ته مصاب کېږي.
بله روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو واورئ. بل اوریدونکی دی له ننګرهار نه، مهرباني وکړئ.
سلامونه وړاندې کوم. تاسو ګرانه مېرمنه ته نوم کارانو ده.
علیکم سلام، مهرباني.
څنګه دې ننګرهار کړه چې با اتراکشن مې لکه مخکې یو پوښتنه وکړه دغه مالیات هم لاسرسی په اسانۍ سره نشته که نه؟ یعنې په ماشومانو کې د شکر نښې او علائم په کوم شکل دي لکه لږ واضح شي موږ ده.
ښه، تاسې خپرونه که اوریدلې نو دغه پوښتنه مخکې ځواب شوه. که کومه بله پوښتنه ونه لري دا به حتماً ډاکټر صدیقی به تاسو ته ځواب کړي. بل اوریدونکي ته ځو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
توخی هم د زابل ولایت.
توخی صاحب په خیر راغلي، مهرباني وکړه.
مننه.
محترم ډاکټر صاحب خو دا څنګه ده دغه مریضي چې د کوچنیانو شکر د آیا د دې په هکله د واکسین یو بندوبست تړل شوی د واکسین لري او نه لري دا خو مې لومړۍ پوښتنه ده دا چې دا یا ساري ده له یوه انسانه بل ته شرایط کوي که نه کوي او دا ارثي ده په میراث وړل کېږي که نه وړل کېږي او دا مریضي په نس کې کوچني ماشوم ته هم د مور لخوا څخه شرایط کوي که نه کوي
توخی صاحب یو نړیمن ډېرې مهمې پوښتنې دي او میرمن صدیقي به دغه پوښتنې ځواب کړي تاسې خبرونې سره واوسئ میرمن صدیقي کومې پوښتنې چې توخی صاحب وکړې واکسین موضوع یاده کړه چې د دغې ناروغۍ دپاره کوم واکسین هم په نظر کې نیول شوی که نه
اصلا شکر مریضي چې واکسین نه لري ولی د شکر د مخنیوي باید چې اگر مرزونه چه ده شکر سبب گرزی اوی باید واکسین شی مثلا کلچرک یو مرز ده خو منتا متاسفانه مونگ واکسین نلرو دلتا کلچرک مگر دیر زیاد سبب نگرزی دیر کم وقتی لیدل که که چه ده شکر مریضی سبب گرزی دلیده او بیا بلا مریضی ده چه مونگ رو بلا ورتوایو یا مریضی ده پناس ماشومان چه پناس دی یعنی موری چه عمله داره وی اغه وخت اغه دا میکروب نیسی او دا روبلا چه ده روبلا خپله بیا ماشوم چه دنیا ترازی به اصطلاح یا ولادت سی با دغه یا سوم ده باب دا ده شکر ده مساب کیگی او اغه واکسین لری او کل چه خزینه یا زوانان چه سوارلس کلری سی مخصوصا جنوکیانو اغه باید دا واکسینو نیسی خوش خوشبختانه پا زنی لابراتورونه که واکسین شده چه اقوی باید دا واکسین هونیسید ترقه چه دا مخنیوهشی ولی اساسی اقا وقایه چه دا مرتویل چه اول خبر داده چه یعنی که دمور شده خوری تر دو کلنه انشالا یو مخنیوه که یعنی وقایه کیگی او بلا تاسی ویل دا قد خاطر دا ارسیت چه ارسیت لری که نلری دا دا ماشومانو شکر چه دا تقریبا یو لس فیصده دا ماشومانو شکر مریضی ده دا طولو شکر ناروغانو او که ماشوم شکر ولری دا ارسی نده ولی که مور ماشوم مور پشکر اختوی تقریبا 3% امکان ولری چه زوی یا ماشومی چه پیداسی اغا شکر نروغی ولری او یا که پلاری دا تایپ وان منگار ورتوایو تا تایپ وان بولری او 1% امکان لری چه ماشومانی پشکر نروغی اختشی
بله بله وریدون که تزو روختی ها در جوان شتمنی پروگرام ها رای میره بینیم که
مالا دکتر صاحب در خبستان ده چی ده چی در غزموش پا علاقه که خوب ارزاکی دیره ده مور کم مور چی معشوم ولری دنیا تراسی ده موری شدی نی نو ده معشوم یه پا کلی اخسته یه پا کلی گرده یه پا دیش ده مور که پا دیش ده مور که در شگر ده مستقه ولی سنده وشد و تستاس و ستل سیاده
حتماً با پدیر معلومات دار که میره بانی اوکی
دیر خس اول دوروره من تا ایس مور داسی نده چه طول مورگانی شدی و نلیری طول مورگانی شدی لری در قد خاطر خدای چه ماشوم را کلی در مخ کل چه ماشوم را سی اقد غذای تیار آماده ده چه در مور شدی ده ولی کلا کلا ماشومان مورگان داسی دی شدی نورکی یا پودری شدی ورته شروع کی یا دغوا شدی ورته شروع کی اگه شدی چه شروع کهی خپلا ورو ورو شدی کم اسی او که شدی ورکی ار سمره چه مور شدی ورکی شدی زیادی گی دقیقه سینه ده چه شدی کم اسی ولی زن ماشومان دی چه معذرت لری مثلا موری کم مرس و لری چه باید شدی نخوری اگه ماشومان تا پودری و شدی کولشی چه ورکی ولی ده غوا شدی لک زرقه ده یعنی عکس العمل ورکی یا بیاد شکر ناروغی گرزی
بله شیرزاد کندهار نه میره بنی اوکی
سلام علیکم ډاکټر صاحب کی تا ازادي رادیو ته سلام وایم بعد سلام از ما ډاکټر صاحب صدا غدی
خبر زور تکومه چې دا کم خوراکي پښتون کی چې دا شوګر مریضي پیدا کیږي دا اکثر دا شدي چې پاکستان څخه کم راځي لړډو سو ټیکسو مثال او دا شان او بل هغه شان ټول خواږه شان سره دی خوري او په کور کې بیا د کم ماشوم چې چای خوري هغه ته تقریبا نیم ګلاس برام راچی او دا کم خوراکه چې ټول خواږه شان خوري نو د دې مخنیوي نه کیږي او پر راډیوګانو کې خاص د دې مخنیوي زیات هم د تفصیل سره ډاکټران هم نور کوي د څلور لږ موضوع وایي او خاص موضوع دی نه وایي چې دا اصلي د دې څخه د پښتورګو مرې د شکر چې زیات نه باندې تاثیر کوي پر پښتورګو باندې کوي دا په تفصیل سره اصلي مخنیوی یوازې په کرپسي کې نه دی د سبزي شیزي د بینډي سره جلا پیشیږي دا هر شي کې بریز زیاته ده نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې ورته په ماشوم مان په کورو کې د بریز کمبود کی او خواږه شان سره مخنیوی ویلسي او باندې تفصیل باندې ډېر ماشومان د پښتورګو سمري موږ په ټول افغانستان کې د پښتورګو هسپتال نه لرو د باندې د سټیکیزم دا غشتنه دل چی دا سیاست نامه تم یو غشتنه دل کی د پښتورګو هسپتال او د شوګر لپاره یو هسپتالونه مستجوب ولایت کی یو هسپتال نو دا نن تاسو د غباس ازادي راډیو کې هم کوي چې بارډر بند دی ماشو دروازې وبغلو ته ناشتي اکثرا تقریبانو زاینل لري بیرته روان دي ډیر ستونزې سره مخ نه وای دي اصلي دا ستونزې باید حل شي.
بله
مننه سمو سلام
ډیر زیاته مننه شیرزاد د دوی البته مشوره و مرمن صدیقی د شکرې ناروغي د ساری البته دا کنه مخکې تو خیرور هم پختنه وکړه یا په مشمانو کې د شکرې ناروغي ساری دا کنه
سوری مرض نه ده ولی ارثیت رول لري ولی په ټایپ 1 کې ارثیت هم دونه رول نه لري موږ ورته ویل چې کموري د ټایپ 1 شکر ولري 3% امکان لري چې ماشومان په شکر اخته شي ممکن چې یو ماشوم دوه ماشوم یا هیڅ امکان لري او کپلاری ولري 5% امکان لري چې ماشوم په شکر اخته شي ارثیت رول لري مخصوصا د ټایپ 2 ارثیت زیات رول لري اگر ماشومان چه زیاد دودی خوری چاق دی او غلری او موری پلاری کمیوی یا پلارگنه کمیو غلری شکر لری امکان لری چه ارسیت پتی کل رول لری ولی پا تایپ 1 ارسیت دون رول نر لری.
بله ډیر زیاته مننه مرمن صدیقی رازو دغلته د اوریدونکو پښتنو ته د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې هم ډیر اوریدونکو خپل پښتنې مطرح کړي له هغې ډل نه ضیا الله ضیا لیکلي وایي که کومه مور شیدې نه لري د ماشوم لپاره ګټور خواړه ستاسو په نظر څه به یي که د هغې نه استفاده وکړي په دې اړخ کې به هم ستاسو نظر واخلو. یو اوریدونکی هم دی له هلمن د پښتنه مخلومی را باندې وکي.
تشکر خورې خپل سلامونه تاسو ته ډاکټر فسید کېتا او درته ازادي د ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
چې
یو له سیاست
مننه
ډاکټر صاحب نو پښتنه ده زه یو ځای لرم تقریبا د شپږ کلو ده ان شاء الله شپږین ته دغه الک خوراک ډیر کوي او به ډیرېچکي اما ادرار یې کم دی او به ډیرېچکي ادرار یې کم دی ډیر کوي او چاغېږي نه خوراک هر څومره کوي خورې له سهاره چې دی ویښ شي تر ماښامه پورې لکه موټر چې تیل خوري دی همدا خوراک کوي هېڅ میوه م خوري وچه میوه م خوري لنده میوه م خوري ډوډۍ هم ډېره خوري اوبه م خوري اما ادرار یې کم دی موږ داسې د اشتبایانې چې دغه شکره نه وي نو د ډاکټر صاحب نظر غواړم چې زه د دې پیسې کې څه کوم او زه څنګه ځان ته معلومه کوم چې د شکر نه دی مننه.
ژوند دی اوس وروره اول سلامونه کوم او بیا د تا د پښتنې ځواب وایم چې که لارد شي یو ځل که یعنی تاسو فکر کوئ چې شکر مریضي خدای ناخواسته و نه لري یو ځل د شکر سویه یې ګوري په وینه کې معاینه سي منتا یو ځل نه بلکې په هفته کې حداقل درې څلور ځله باید معاینه سي یو مخکې له دوده یو ځل دوه ځل بعد د دوده یو ځل معاینه وکړه او کنه انشاءالله خدای مهربان دي کله ځینې ماشومان دي چې دوده زیاته خوري او زیات فعالیت لري
مثلا زیاد ساتیری کوي، زیاد فوتبال سپورت کوي، هغوی وزن زیاد نه نیسي. د هغه د خاطر تشویش مکوي، مګر یو ځل معاینه وکړه چې زله د جمع شي.
بله، شمسالدین پروان نه بلیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، ښه جوړې.
مننه، خوشاله اوسئ، مهرباني.
زمونږ یو ماشوم دی او د مور شیدې هم بېخي نه دي خوړلي، کله د غوا شیدې او کله د سوډري شیدې.
ښه،
او دغسې نه ده وروره چې ټول ماشومان چې د غوا شیدې یا پودري شیدې خوري هغوی حتما په شکر ناروغۍ اخته شي. یعنی ځینې ماشومان دغسې کېږي، یو فاکتور ده، یو ریسک فاکتور مونږ ورته وایو، یعنی یو د خطر فاکتور ده. شین کېږي ماشومان سو اغلې علائم لري. اول که شین شي باد چې جالي باد دغه شین شي، یو بل مرض ده. که شین شي بیا خدای نخواسته حمله کوم شی راځي، یو بل مرض ده. او کله کله چې شین شي خدای نخواسته قلبي مرض ولري. معلومه نه څنګه شین کېږي، چې جالي کله ماشومان چې جالي باد دغه یو سو دقیقې باد شین کېږي، یو لکه چې حمله ده پیریان و حمله چه ده هم دغسې راځي. اگه آهن ده کم بود، یعنی کم خونی تاثیر ده، اگه تداوی که کس اگه تشویش ول نده.
بله، من نکو روختی ها ده جوان شتمنی پروگرام آوری. بله، وریدون که تزو میره بانی و که روختی ها ده جوان شتمنی پروگرام آوری.
آوری
بلکل ساسی غاگ آورو، میره بانی و که
ما خوی داگه یو پرسن در تقه ده که در دسته در تقه سوار ندارم داگه ده کرکش خبرونو بازی وقت خبر آکوی.
خا د کرکټ په اړه به تاسو ته معلومات درکو. ډیره مننه، نو موږ همکاران حتما په راتلونکي سات کې به تاسو ته معلومات درکړي. میرمن صدیقی دغلته د ازادي رادیو په فیسبوک باندې ځینې اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړې. مخکې مې یادونه وکړه، زبی الله ضیا لیکلې چې که کومه مور شیدې ونه لري د ماشوم لپاره اساس په نظر ګټور خواړه کوم دي؟
اول خب مون ایس کل یعنی د پودری شده یا د غوا شده ایس کل پیشنهاد نکو، فقط د مور شده یا وزنه شده ده چه همیشه آماده دی. که بیا هم کم مزرعت لری موری چه شده نشی کوله چه شده ورکی ماشوم تا، بیا وچ پودری شده کوله شی چورتا ورکی ایتر شپک میاشتنه با دقه کوله شی چه دوده او نرم شایان او بیا شده ور سرد دقه سر یوزه ورتا ورکی.
بله، من نکو دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دازل په ماشومانو کې د شکرې ناروغۍ مخنیوي ته ځانګړې شوې. تاسو هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ په خبرونه کې. د کابل د اندرا ګاندی روغتون د داخله ناروغیو متخصصه ډاکټره زبیده صدیقی را سره ده او ستاسو پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکي ته ځو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. له فراه ولایت نه بل اوریدونکي دی، مهرباني.
پوښتنه مې د محترمې خور ته، دغه د زما یو زوی دی تقریبا د شپږو کالو وي. د شپې د خوا ته راتش متیاز جاري کوي، دا خو به ستون خزمشتر نه وي.
که ماشوم مخکې هم همدغسې و، یعنی چې تازه دا تکلیف پیدا شوی نه ده، تر پنځه کلنۍ باید خپله ښه کېږي. ولې که باد پنځه کال دا دوام کوي، دا تداوی هم لري. او تاسې مونږ ورته وایو چې تایل ترینینګ، یعنی چې هر وخت چې تشناب ته لاړ شي سو ځله تشې متیاز کې سو ساسکې باد دا کلکه ونیسي، بیا سو ساسکې تشې متیاز کې بیا کلکه ونیسي. په یو ځل چې لاړ شي درې څلور کړه ته همداسې تشې متیاز کلکه ونیسي. دا یو ښه طریقه ده چې دغه ځای کله کله ضعیف ده، هغه تقویه کیږي. انشاءالله چې تش امتیاز روغ جوړ شي، انشاءالله شپې له خوا تش امتیاز نه کوي.
خورجانې ته نه د شپې له خوا څه دغه مشکل لري، نور په خوراک هم سم دی او د څښاک ستونزه هم نه لري. د مرستیا د خوا خطر او خوراک هم عادي خوراک وي، لکه دا نور ماشومان چې دي
هغه بل مرض ده وروره. ښه، دا حتما شکر نه لري. که ماشوم روغ جور وي بیا دا تکلیف پیدا کوي. مثلا یو ماشوم و کلنه تا کلن دی مخکې روغ جور و، بیا باید دغه تشې متیاز کوي، بیا هم باید اول معاینات وشي که خدای نخواسته مثانه تکلیف لري یا د پښتور تکلیف لري، دا هم یو نښانی پیدا کوي. که هغسې نه و، بیا باید دغه شکرې معاینه کوي. تاسو تشویش مکوئ. ښه
بله مېرمن صدیقي، که چیرې د شکرې ناروغۍ مخنیوی ونه شي، درملنه یې په وخت ونه شي، څومره ستاسو په نظر ناوړې پایلې لري؟
د شکر ناروغۍ مخصوصا د اطفال د شکر د ماشومانو شکر ناروغۍ چې ده تر لس کاله دونه نقص نه کوي، باید د لس کال اختلاطات یې پیدا شي، چې اختلاطات یې زیاترین اختلاط یې مخکې لکه چې زموږ ورور وویل چې پښتور مشکلې ده، اولین علامه چې ده پښتور مشکل پیدا کوي، او بیا موږ ورته وایو چې عدم کفایه ګرده، یعنی د ګردو د پښتور عدم کفایه پیدا شي چې هغې نه تداوی ډېر مشکل ده. بیا بله مشکل چې پیدا شي په رګونو کې، واله رګونو کې هغه مشکل پیدا کوي، بیا قلب باندې بد اغیزه کوي، مغزو باندې بد اغیزه کوي، پښو باندې چې کله کله پښې قطع شي، یعنی دا کله بخارونه کوي، یعنی ځینې دانې ختی په نوکانو کې یا انګشتانو کې، دا خطرناک علائم میده، یعنی کمپلیکیشن اختلاطات دیده چې شکر چې سمه تداوی نشي هم دو اختلاطات بیا ورو ورو اختلاطات زیات شي، که تداوی شي ان شاء الله اختلاطاتونه مخنیوي کوي.
بله ډیر زیاته مننه دوستانو، خبرونه زنګړی شوی په مشمانو کې شکرې ناروغي ته، تاسو هم کولای شئ چې برخه واخلئ په خبرونه کې. د خبرونې لومړۍ نیمه هم دغلته په سوشيبو کې پاتې رسیدي، د خبرونې دویمه نیمه هم مهروي.